رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ماښامنی خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندسته.
جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماښام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره کتلی دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او رشوت خورۍ په ضد محکمې ته حاضر شو. او د امریکا او ترکیې په دوه اړخیزو اړیکو کې د خړپړتیاو باوجود د خبری رپورټونو له قراره د دې هفتې په اخر کې د ترکیې یو هیئت امریکا ته راځي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په پکتیا کې سوداګر او دوکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغانۍ کوي.
خلګم را سره پوښیوي د درس شوی د چا سره چې ورته چې افغانۍ راکړو سره افغانۍ وجود موجود وي.
د پاکستان د انتخاباتو مخکښ کوند تحریک انصاف غړو خپل مشر عمران خان د صدارت چوکۍ ته نومولی دی.
هماري پوری کوشش هوګي هماري ګورنمنټ کی چې هم هر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کړي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړي هر هغه څوک چې له تهران سره تجارت کوي د واشنگټن له تجارت څخه محرومیږي. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ماښام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره ولیدل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربن په احتمالاتو باندې وغږېد. جمهور رئیس اشرف غنی د ارګ د چارچنار په معنی کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره د دوشنبه په ماښام کتلی. د دې کتنې نه وروسته د جمهوري ریاست په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې اشرف غنی د مخکینی اوربند بریالۍ تجربې ته په اشارې وویل چې د لوی اختر په ورځو کې په اوربند باندې کار روان دی. جمهور رئیس غنی د غونډې ته ویلي دي هغه اوازې چې امنیتي قواوې له ځینو سیمو نه په شا کېږي بې اساسه دي او دولت د امن د سیمو په نوم کومه پالیسي په پام کې نه لري. جمهور رئیس غنی ویلي دي د سولې د خبرې د ملي یووالي د حکومت په مشرۍ کېږي خو د خبرو په بیلابیلو ابعادو باندې مشورې ته اړتیا ده. د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې او د بارانیو قواوو په هوایي برید کې د دوه ملکیانو په ګډون دوه دیش تنه وژل شوي، 12 نور زخمي دي. د لوګر د امنیت قومندان نطاق شاپور احمدزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو د پرون رئیس د ازر د ولسوالۍ په ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستو د درنو او سپکو وسلو بریدونه شروع کړي دي. شاپور احمدزی د تلفاتو په حق لسنه دي ویلي، خو د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دوه امنیتي پوستو د بارنیو قواو په هوایي برید کې 12 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د پارلمان یو غړي عبدالولي وکیل د پیښې په حقله داسې وویل:
سخیل سناوی د غرونو سر ته ختلی دي او لسونه مخصوصا هغه ساحې چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي هغه لسونه ډېر سخت زیات له مشکل سره مخ دي. د څلیر سره ساتوره په دې خوا غځېدلې ټولې لارې د ملکیانو نظامیانو د ټولو خلکو په مخ باندې تړل شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د هلمند په ولایت کې بیګا د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د القاعدې د ډلې د یو لوړ رتبه غړي د وژل کېدو ادعا شوې ده. د افغانستان د خاصو قواو د قول اردو نطاق عبدالقیوم نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بګرام د ټیم ځانګړو قواوو د دوشنبې په شپه د هلمند د ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د القاعدې د ډلې د یو لوړ رتبه غړي عبدالرحیم المصري د نیولو لپاره عملیات وکړل. خاغلی نورستانی ویلی دی د خاص قواو په عملیاتو کې المصری او د هغه شپږ نور ملګری وژل شوی دی. خو د خاص قواو د قول وردو نتاق د شپږ نور وژل شوو کسانو د هویت په حق لا څه نه دی ویلی. وسروالو طالبانو چې د هلمند په ولایت کې او په خاص ډول د ګرمسیر په ولسوالۍ کې حضور لري، د القاعده د ډلې د افغانستان د خاصو قواوو د دغو عملیاتو په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او رشوت خوري ضد محکمې ته حاضر کړی شو. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د تحریک انصاف ګوند یو ویان عمر خان ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د پاکستان د احتساب محکمې عمران خان ته د هلیکوپټر څخه د ګټې اخیستو په هکله استعلام ورکړی. په استعلام کې د عمران خان څخه غوښتل سوي چې د همدې میاشتې تر اخره خپل جوابونه محکمې ته وسپاري. په استعلام کې ویل سوي د 2014 او 2013 کلونو کې چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګون د حکومت چارې په لاس کې درلودې، عمران خان د شخصي سفرونو لپاره د حکومتي هلیکوپټر څخه کار اخیستی. په استعلام کې ویل سوي چې دې کار حکومت ته 2.5 پاکستانی کلداري تاوان رسولی چې تقریبا 40,000 امریکایي ډالره کېږي. د عمران خان ګوند په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلي او امکان لري چې راتلونکي صدر اعظم وټاکل سي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا او ترکیې په دوه اړخیزو اړیکو کې د خړپړتیاو باوجود خبری رپورټونه وایي چې د دې هفتې په آخر کې به د ترکیې یو هیئت امریکا ته ورسیږي چې د سوریې د پالیسۍ په سر په پیدا شوي تاوتریخوالي د عیسوي مذهب د پروتستان د فرقې د امریکایي مبلغ په خوشي کېدلو د انقرې سره وغږیږي. د ناټو د دې دوه غړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندیزونو کې چې د مسکو خواتر غړي د کیبل نیوز د رپورت لقراره د دواړه لوري مخکله مخکې په ځینو مسلو کې موافقه تر رسیدلې دي، خو جزئیات نه دي بیان کړي. په ایران باندې د امریکا بندیزونه نن نافذ شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د واشنگټن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري، هغه د امریکایي کمپنۍ سره په امریکا کې تجارتي معاملې نشي کولی. دا سرکاری چې نه کاناډا او نه هم سعودي عربستان په سعودي کې د ښځو د حقوقو مبارز سمر بداوی په شمول د بشري حقوقو د مبارزینو د خوشی کېدلو لپاره د اوتاوا د غوښتنې په سر د ډیپلوماتیک جنجال نه شاته قدم واخلي. د ریاض مقاماتو د کاناډا خپل سفیر بیرته ملک ته غوښتي دي. نوې تجارتي کاروبار او پانګه بند کړي ده. د تعلیمی بورسونو پروګرامونه زندول دي او کاناډایي سفیر په دې تور چې د اوتاوا د تورنټو په داخلي چارو کې لاس وهي د ملک نشړل دي. د سعودي هوایي شرکت خود لیدل چې د اگست 14 نیټه نه به تورنټو ته پروازونه بند کاندي. د افی په نوم د بشري حقوقو بین المللي ګروپ ویلي دي چې د دې وخت چې نور غربي ملکونه د کاناډا تر څنګ ودرېږي چې پر یاس فشار زیات شي چې ټول هغه کسان چې د خپلو عقایدو له امله بندیان دي زر تر زره خوشی کړی شي. په شمالي کوریا په لګول شو بندیزونو کې د بشري مرستو د استثناءاتو د درخواست لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نوې مقرره د دغه بېوزلي ملک سره د همکاریو په زیاتولو کې اسانتیاوي راوستلی شي. د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو لپاره د جنوبي کوریا وزارت ویلي دي چې یو تابعي چې 13 میاشت د سرحد نه په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته اوخته وو او بندي وو هغه خوشی شوی دی. د درې روسی ژورنالیستانو مړي چې 13 هفته د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خپل ملک د نظامی حضور په باره کې تحقیقات کول، بیا هغه شخصي ګیرلای ګروپ ته توجه ور اړولې ده چې ویل کیږي د کرملین سره یې اړیکې درلودې. په ګامبیا کې د شلو کلونو استبدادي واکمنۍ نه وروسته په سلورو کې درې برخې ګامبیایانو د نوي جمهور رئیس اډما بارو رهبریت تایید کړي او د انتخاباتو جریان د اعتماد وړ بللی دی. نن د امریکا په وخت سهار وختي له فلوریدا په ایالت کې د سپیس ایکس فالکن 9 راکټ فضا ته وتوغول شو. د سپیس ایکس شرکت چارواکي وایي چې راکټ په بریالیتوب توغول شوی دی او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د کلیولند په دښتو کې اور لګیدلې ده. څه باندې 1500 هکتار ځمکه سوځولې ده. اور وژونکي د ټانکرونکو او هلیکوپټرو نه کار اخلي او کوشش کوي چې د اور د لمبو مخه ونیسي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک،
او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو مخکې په خبر کې مو اوریدل چې د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حملو او د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د دوو ملکیانو په ګډون دو دیش کسان وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه ولسوالۍ ته ټولې ورغلې لارې طالبانو تړلې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شپور احمدزی وایي چې وسلوالو طالبانو له پرون راهیسې د ازرې ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستو ډلې بریدونه پیل کړي چې نن د ورځې تر اخره یې دوام درلود. شاپور احمدزی زیاته کړه چې طالبانو د ازرې پر ولسوالۍ له څلورو خواوو جګړه پیل کړې. د ده په وینا په دې جګړه کې یو شمېر سیمه ییز پولیس او لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي، خو کره شمېر یې په ګوته نه کړ. مګر د لوګر د ولایتي شورا یو غړی عبدالولي وکیل آشنا راډیو ته وویل چې پر دوو امنیتي پوستو د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه دوولس سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. نوموړي دغه را زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې هم اته سیمه ییز پولیس او دوه ملکیان وژل شوي. د ازرې ولسوالۍ امنیتي وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله.
سخیل سناوی د غرونو سر ته ختلې دي او لسونه مخصوصا هغه ساحې چې په امنیتي لحاظ سره د خط په لومړۍ کرښه کې واقع دي، هغه لسونه ډېر سات زیات له مشکل سره مخ دي. د تریر سره ساتوره په دې خوا غځېدلې ټولې لارې د ملکیانو نظامیانو د ټولو خلکو په مخ باندې تړل شوي دي.
د ازرې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي خوشحال حسن وایي چې په دغه نښتو کې دوولس سیمه ییز پولیس ټاپیان شوي هم دي او دغه راز د لسو وژل شوو طالبانو مړي په سیمه کې پاتې وو. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې ازرې ته ټولې ورغلې لارې د طالبانو له لورې تړل شوي. خو د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې هلته وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی.
خو جنگ ختم ده، اکمالات عاجل آنان وسول، زخمیان را انتقال شوی دی او ساحه د امنیتي ارګانو لاس کې ده او اوس هم نور ریزرفي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلی دي او انشاءالله څه ستونزه به نه وي.
په همدې حال کې وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې په ازرې ولسوالۍ کې د تېرې شپې په بریدونو کې نولس سیمه ییز پولیس وژلي او شپږ نور یې له ځان سره ژوندي بیولې دي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو طالبانو د پکتیکا په وازیخوا ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته برید کړی، لږ تر لږه اووه سرحدي پولیسي وژلې او پنځه نور یې ټاپیان کړي دي. طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د پاکستان د انتخاباتو مخکښ ګوند تحریک انصاف غړو خپل مشر عمران خان د صدارت چوکۍ ته نومولې دي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د وروستي اقتصادي رپورټ له مخې په دغه هیواد کې ټاکنو او وچکالۍ د اغیزو له امله به سږ کال د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2.15% ته ورسیږي چې د تیر میلادي کال څخه به یو څه کمه وي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په هکله په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ټاکنو او وچکالیو د اغیزو له امله به سږ کال د دغه هیواد د اقتصادي ودې کچه د تیر میلادي کال څخه یو څه کمه وي. افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رئیس شوبهم چودري د دغه راپور په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر وخت ویل چې قسم د افغانستان اقتصادي وضعیت د 2014 کال وروسته چې دغه هیواد څخه په ډېر زیات شمېر د نړیوالو ځواکونو له وتلو له امله ډېر خراب شوی و، په تیرو دوه کلونو کې یو څه ښه شوی، خو بیا هم داسې ښکاري چې سږ کال به د اقتصادي دی ودی بهیر در روانو ټاکنو وشکاله او اقتصادي فعالیتونو کې کمزوري او د ناسرګند حالت لامل د غوښونو سره مل وی. د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر رئیس ویل چې د پارلماني ولسوالي شوراګانو ټاکنو چې د 1991 کال د تلې په میاشت کې ترسره کیږي او د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د 1991 کال د وری په میاشت کې به ترسره شي، لامل د احتمالي سیاسي بي ثباتي په پایله کې د خطرناکو او سوزمنو شرایطو ته په پام سره په 1991 مالي کال کې اقتصادي و ده 2.15% اټکل کی.
Let me be clear in terms of how we see اجازه راکړي په دې حق لکه چې موږ اقتصادي بهیر څنګه وینو اوس موږ دا ګورو چې د 2013 کال لپاره به د اقتصادي وده کچا 2.15% وي چې دا د 2013 کال په پرتله په اقتصادي وده کې یو څه کمی ښیي.
د نړیوال بانک دغه چارواکي له افغان حکومت وغوښتل چې د اوسنیو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره دي د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د نړیوال بانک پروسی راپور کې د افغانستان دولت لوی اقتصادي پالیسي د اوسنیو شرایطو لپاره ځواب ویونکي او مناسبې ارزول شوي دي. د دغه راپور له مخې په 1400 کال کې مالی کسر چې د ناخالصو کورنیو تولیداتو 0.15% په شاوخوا کې وو ټیټ وو او تمه کیږي چې په 1400 کال کې به هم مالی کسر په همدې کچه پاتې شي او دا کسر به د نغدو زیرمو څخه چې حکومت یې په واک کې لري تمویل شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د نړیوال بانک دغه راپور په اړه وایي چې دا وزارت هم د نړیوال بانک د ارزونو سره موافق دی خو اقتصادي ودې کمې دومره د اندېښنې وړ نه دي. د اقتصاد وزارت وایي سراب بهمند امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو بهیر او وچکالي په اقتصادي ودې اغیزه کړې ده.
افغانستان کشوری هست که سالی که زراعتش خوب،
افغانستان داسې یو هیواد دی چې که چیرې کوم کال یې کرکیله ښه وي اقتصادي وده یې هم ښه وي او کوم کال چې د اقلیمي شرایطو له امله ښه نه وي اقتصادي وده هم زیان ویني. خو موږ هیله لرو چې لږ تر لږه وکړای شو چې په راتلونکو کلونو کې خپله اقتصادي وده ثابته وساتو او پکې زیاتوالی راولو.
د افغانستان د جمهوري ریاست وایي محمد هارون چخنصوري هم د نړیوال بانک د راپور په اړه د سې شنبې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې دا ومنله چې وچکالۍ د افغانستان یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. خو ښاغلي چخنصوري وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې که چیرې د اختر په ورځو کې د وسله والو طالبانو سره اوربند ټینګ شي وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې به خلکو ته مرستې ورسوي.
حکومت افغانستان برنامه منظم ده.
افغان حکومت هغو سیمو ته چې د وچکالۍ تر اغېزو لاندې دي د مرستو د رسولو لپاره منظم پروګرامونه لري. د کرنې وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت او نور وزارتونه او پیښو سره د مبارزې اداره ځانګړي پروګرامونه لري. 80,000 میټریک ټونه خواړه برابر شوي تر څو هغو سیمو ته واستول شي چې وچکالۍ ځپلې دي او هڅه ده چې دا مواد د اوربند په ورځو کې هم هغو سیمو ته واستول شي چې ډېر زیان لیدلی او د امنیتي پلوه هم ګواښونه شته او ورته مرستې ورسول شي.
چالش وجود داره برشان کمک شود.
خاغلی چخنصوری ویل چې کسان په افغانستان کې وچکالی ډیر سخت ده. خو ویل چې چیرې دا وچکالی د 2003 کال د وچکالی سره مقایسه شي نو دغه وخت پرتله وچکالی د خوراکي توکو په بیو باندې ډیر اغیزه نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري ریاست وایند دی علت د څو ګاونډي هیوادو له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو انتقالېدل وښودل او ویل چې اوس افغان حکومت پر یوې ترانزیټي لارې باندې انحصار مات کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول. دا رپورت بل وروسته واوري. خو د پاکستان په جنجالي ټاکنو کې د مخکښ ګوند تحریک انصاف غړو خپل مشر د صدارت چوکۍ ته نومولې دي. عمران خان د صدر اعظم کې دو په خاطر د اپوزیشن له کاندید سره په پارلمان کې مقابله کوي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو تفصیل له خپلې همکاري برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د تحریک انصاف ګوند پرون په اسلام آباد کې عمران خان د پاکستان د صدارت څوکۍ ته ونومو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلي دا پریکړه د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شوې ده.
اور آج عمران خان
نن ګوند په یو اواز عمران خان د ګوند لخوا پارلماني مشر ونمو. هغه زموږ مشر هم دی او موږ یې د منتخب صدر اعظم په توګه اعلانو. ان شاء الله هغه به راتلونکی صدر اعظم وي.
عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند په څیر لا اپوزیسیون او نورو ګوندونو لخوا د ستونزو سره مخامخ شي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده.
موږ هیله درلوده چې په پاکستان کې وضعیت به ښه شي. غله، داړهماران او احمدي مذهب ملګري به له منځه لاړ شي او د پیغمبر خدمتګاران به قدرت ته ورسیږي. خو څوکۍ هغو خلکو ته ورکړل شوې چې د اسلام سپکاوی کوي.
د تحریک لبیک پاکستان ګوند پلویانو هم پرون په لاهور کې په انتخاباتو کې د درغلیو په ضد مظاهره وکړه.
موږ په عمومي انتخاباتو کې د شویو درغلیو په وړاندې خپل احتجاج د تحریک لبیک ګوند لخوا کوو. څو د دغه ګوند په وړاندې دا درغلۍ بیا تکرار نشي.
خو د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې اپوزیسیون به ونه توانیږي نوي حکومت ته کومه ستونزه پېښ کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا حکومت پر ایران بیا بندیزونه ولګول. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که هر هغه څوک چې له تهران سره تجارت کوي د واشنگټن له تجارت څخه محرومیږي. د دې خبر تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلازی تاسو ته درکوي.
پر ایران سخت فشارونه وارد شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې په می میاشت کې د ایران له اټومي هوکړې څخه په وتلو اوس پر دې هیواد د نویو بندیزونو لومړۍ برخه وضع کړه. ټاکل شوې ده د بندیزونو بله برخه چې د ایران د تیلو پر خرڅلاو به وي په نومبر میاشت کې پر دې هیواد ولګول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د دې فشارونو هدف دا دی چې ایران د خپل ناوړه رفتار بدلیدو ته اړ کړي.
اوس مهال امریکا متحده ایالات پر ډیپلوماتیکو او مالی فشارونو سره هڅه کوي چې د هغو مالی امکاناتو مخه ونیسي چې رژیم یې د ځان د پیاوړي کولو او د وژنو او ویجاړیو د تمویل لپاره کاروي.
د جمهور رئیس ټرمپ اداره هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره په 2015 کال کې د باراک اوباما د جمهوري ریاست پر مهال له ترلاسه شوي قرارداد څخه یو غوره اټومي قرارداد ترلاسه کړي. جمهور رئیس ټرمپ په میزوري کې د وروستۍ غونډې پر مهال وویل دی نویو خبرو ته چمتو دی.
یو واقعي قرارداد ته چمتو یو. داسې قرارداد نه چې د تیرې ادارې لخوا شوی و کوم چې یو ناورین و.
خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې دا څرګندونې رد کړې.
همزمان با تحریم
په داسې حال کې چې نوي بندیزونه لګوي نو خبرې اترې څه معنی لري؟ دا داسې ده لکه چې یو کس غواړي خپل سیال په چاړه ووهي خو په عین وخت کې وایي چې موږ باید خبرې وکړو.
نوي بندیزونه له ایران سره هر ډول معاملات چې د دې هیواد د اسعارو سرو زرو قیمتي ډبرو المونیمو وسپنې ډبرو سکرو او د ملکي الوتنو برخې شاملې وي منع کوي. د جان هاپکنز په پوهنتون کې اقتصاد پوه سټیف هنک د دې بندیزونو د اغیزمنتوب په اړه شک لري.
بندیزونه رژیم په قدرت کې ساتي. دویم شی چې دوی کوي دا حالت جنایتکار مافیا ته داسې ترسیموي چې وکولی شي د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي.
اروپایي متحدین بیا د دې اقداماتو مخالف دي. اروپایي ټولنې په نویو اقداماتو سره ټولې هغه اروپایي کمپنۍ چې که له ایران سره د تجارت غوښتونکي وي د امریکا د بندیزونو له اغېزو خوندي ساتلي دي.
زموږ پر وخت شپږ بجې د مخنیوي د دې قانون په پلي کېدو سره اروپایي کمپنیو ته اجازه ورکول کېږي څو د هغو خسارو تلافي وکړي چې د دغه راز قوانینو له امله ورته زیان رسېدلی دی. د دې خسارو جبران ادعا د هغو اشخاصو او ادارو نه کېدلی شي چې د دې خسارو او تاوانونو سبب شوي دي.
ایران له دې وړاندې په تکرار ویلي چې د اټومي پروګرام هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی. د اټومي انرژي نړیوال اجانس هم ویلي چې ایران د 2015 کال د هوکړې له مقرراتو سره عمل کړی او د هوکړې د ایران د اټومي فعالیتونو د پراخې څېړنې زمینه مساعده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا په ولایت کې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس راکړه ورکړه په افغانیو کوي. شاوخوا دوې میاشتې مخکې دا برعکس وه او د افغانیو پر ځای له پاکستانیو کلدارو څخه زیاته ګټه اخیستل کېدل. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې حکومت ګردیز ښاریانو ته د پاکستاني کلدارو د بندېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی و، اوس په دغه ښار کې حکومت د افغانۍ د ترویج لپاره پر دوکاندارانو او مشتریانو جدي څارنه لري. د ګردیز ښار دوکاندار نیازګل وایي چې د کلدارو بندول سخت و، خو دا کار هله شونی شو چې حکومت یو شمېر دوکانونه د دوکاندارانو د سرغړونې په صورت کې د دریو ورځو لپاره وتړل.
نور حساب د مثال بره خرڅو شپېته کلدار هم خرڅوله، اوس یې خرڅو په افغانیو باندې خرڅو مثال 25 روپۍ باندې یا په 26 روپۍ باندې. اوس دغه شاید موږ مخکې خرڅول 500 کلدار باندې، اوس یې خرڅو په 280 افغانۍ باندې خرڅو. خلک هم راسره پوه شوي دي، درد شوي دي چا سره چې ورته وایي چې افغاني ډاکټر سره 100 افغانۍ په جیب کې موجود وي.
د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط وروسته کله چې افغان مهاجرین خپل وطن ته ستنېدل، د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په پکتیا کې هم د پاکستاني کلدارو چلند معمول شو. د صرفانو په وینا اوس په ګردیز ښار کې شاوخوا 15% راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. که څه هم ځینو خلکو اندېښنه لرله چې دغلته افغانۍ کمه ده، خو صرفان وایي چې دا ستونزه هواره شوې.
مخکې موږ کله چې موږ افغانۍ دلته اخیسته، افغانۍ کله چې ماشونه مثلا د دولتي کاسې نه قراردادیان ماشونه دلته راوړل، موږ افغانۍ خپله انتقالول کابل ته یا د بانک له حسابه یا مثلا دغسې موږ انتقالول. خو اوس د افغانۍ عرضه زیات شوی ده، موږ خپله افغانۍ کابل نه دلته راوړو او دلته خلکو باندې مثلا پلورو یا عرضه کوو.
ګردیز خاریان د افغانۍ د ترویج لپاره خوښ دي. دوی له حکومت نه غوښتنه لري چې دا پروسه لا نوره هم ګړندۍ کړي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې مبارزې د لا جدي کولو خبر ورکوي.
ما له خلکو سره وعده کړې ده د افغانستان په خاطر، د افغانستان د استقلال په خاطر، د عزت په خاطر باندې، سی یا به زه نه یم دلته او یا به کلدار نه یم. نو انشاءالله کلدار به نه یي تر کومه وخت زه دلته وظیفه اجرا کوم. او هڅه مو دا داسې دا لړۍ خوست او پکتیکا او بیا ننګرهار په والي صاحب باندې هم دا غږ وکړو.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد هغه له پولي وحې سره مستقیما تړلی دی. د پوهنتون دا استاد وایي که په نورو ښارونو کې هم افغانۍ ترویج شي، دا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري.
د افغانیو د ترویج نه کول او د نورو پولي واحدونو استفاده د موږ د پیسو ارزښت کموي. د ارزښت کموالی اصلي ستونزه په هیواد کې دا رامنځته کوي چې د انفلیشن یا د انفلاسیون ستونزه، چې هغه د قیمتونو لوړوالی ده.
افغان حکومت د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره د ډالرو په خرڅلاو تکیه لري، مګر د څېړونکو په وینا په ورځنۍ راکړه ورکړه کې د بهرنیو اسعارو پر چلیدو بندیز هم د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې ډېره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ بل خبرونه چې د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپریږي، د ښځو د پاره ځانګړې خبرونه ده. کولی سئ چې ودی خبرونې ته په 00120219 او یا زموږ په محلي شمیرې په 09000 او یا باندې زنګ وهلی سئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ماخام د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره ولیدل او د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو سره د بل اوربند په احتمالاتو وغږېده. جمهور رئیس غنی ویل د سولې د خبرې د ملي یووالي د حکومت په مشرۍ کېږي، خو د خبرو په بیلابیلو ابعادو مشورې ته اړتیا ده. د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو په حملو کې او د بارنیو قواو په هوایي برید کې د دوه ملکیانو په ګډون 22 تنه وژل شوي دي او 12 نور زخمیان دي. د هلمند په ولایت کې بیګا د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د القاعده د ډلې د یو لوړ رتبه غړي د وژل کېدو ادعا شوې ده. د افغانستان د خاصو قواو د قول اردو نطاق عبدالقیوم نورستانی امریکا غږ ته ویلي دي چې د بګرام د ټیم ځانګړو قواو د دوشنبه په شپه د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د القاعده د ډلې د یو لوړ رتبه غړي عبدالرحیم المصري د نیولو لپاره عملیات وکړل. وسلوالو طالبانو او د القاعده ډلې د افغانستان د خاصو قواو د عملیاتو او په دې هکله د مطبوعاتو د رپورټونو په هکله څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان نن د اداري فساد او رشوت خورۍ په ضد محکمې ته حاضر شو. د امریکا او ترکیې په دوړخیزو اړیکو کې د خړپړتیاو باوجود خبری رپورټونه وایي چې د دې هفتې په اخر کې به د ترکیې یو هیئت امریکا ته ورسیږي چې د سوریې د پالیسۍ په سر په پیدا شوي تاوتریخوالي د عیسوي مذهب د پروتستان د فرقې د امریکایي مبالغ په خوشې کېدلو د انقرې سره وغږیږي. په ایران باندې د امریکا بندیزونه نن نافذ شول. جمهور رئیس ټرمپ د واشنگتن د متحدینو برخلاف ژمنه کړې ده چې هغه کمپنۍ چې د تهران سره تجارتي راکړه ورکړه لري، هغه د امریکایي کمپنیو سره په امریکا کې تجارتي معامله نشي کولی. دا سرکاري چې نه کاناډا او نه هم سعودي عربستان په سعودي کې د ښځو د حقوقو مبارز سمر بداوی په شمول د بشري حقوقو د مبارزینو د خوشی کېدلو د پاره د اتاوا د غوښتنې په سر د ډیپلوماتیک جنجال نه شاته قدم واخلي. په شمالي کوریا په لګول شو بندیزونو کې د بشري مرستو د استثناءاتو د درخواست لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نوې مقرره د دغه بیوزلې ملک سره د همکاریو په زیاتولو کې اسانتیاوي راوستي شي. د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو لپاره د جنوبي کوریا وزارت ویلي دي چې یو تبای چې تیره میاشت د سرحد نه په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته اوخته وو او بندي وو، اوس خوشې شوی دی. او درې روسی ژورنالیستانو مړي چې تیره هفته د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خپل ملک د نظامی حضور په باره کې تحقیقات کول، بیا هغه شخصي ګیرلای ګروپ ته توجه اړولې چې ویل کیږي د کرملین سره یې اړیکه درلوده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټولو پر خدای سپارم.